دوستانو السلام علیکم په دې خبري غړی کې موزه نجیب عامر هر کله کوم دلته په فراک کې د سهار 9 بجې شو د مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د غرمې وړاندې 11 بجې دي دې خبري غړی کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلا بیل راپورونه مرکې مو ته ورکړې دي د بل خبرونو وروسته اوري مجید بابر دلته په سټوډیو کې را سره ده مایکاوي تسپارم د خبرونو لپاره
مشهیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی امریکا دو پاکستانی وسلواله ډلې تاریخ کیدړ او جماعت داوال قران د ترهګرو ډلو په نړیوال فیرست کې شامل کړي افغانستان د طالبانو د نوي مشر هیبت الله نه د سولې په پروسه کې د شاملې دوه غوښتنه کړې ده د بلجیم چارواکو د ترهګرۍ په تور سلور کسان نیولې دي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تاریخ کیدر ډله او جماعت داوال قران د ترهګرو په نړیوال فیرست کې چولې دي چې له مخې د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل شوې او هیڅ یو امریکایي اداره یا کوم تن لیندین ورسره نشي کولای د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې او خبره پاڼه کې ویل شوې دي چې د در ادم خیلو تاریخ کیدر ډله په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د هغه بریټ چې پکې 132 کسان وجلې شوي وو تر څنګ په یو شمیر نورو ترهګریزو کاروایانو کې هم ککړه ده او د یادې ډلې مشر عمر منصور په بچا خان په هنتون د شوی بریټ جوړون کې وو د خبر پاڼې لمخه یاد ډلې په 2013 کال کې د یو بریتانوي خبريال په تختونه او په 2013 کال کې د یو پولندي خبريال په وجنه کې هم لاس درلودو خبر پاڼه د جماعت داوال قران ډلې په اړه دیاتوي چې په پیښور کې میشته د غډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم فعالیتونه کوي او د القاعده افغان طالبانو لشکري ته په ډله تورې کلکی اړیکې دي د یاد ډلې په اړه خبر پاڼه وایي چې په 2013 کال کې د کونړ ولایت نه یو بریتانوي امدادي کارکونکي لندا نور گرو تختولی او وجلی وا د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وای چې د چهارشنبه په شپه د کراچۍ په کلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داوود احمد نومي تن وجلې شوی د دوی په وینا چې تر دې د ما په کراچۍ کې د دوی ډیر شغړی وجلې شوې دي خو یو وجون کې ته هم سزا نه ده ورکړل شوی د دې پیښې په اړه د کلشن اقبال تانی د پولیسو او چارواکي یوسف رضا ویل دي چې رپورت یې د څلورو نامعلوم ملزمانو پر ضد درج کړي خو لا کوم کسینی ولې نه ده د پاکستانی طالبانو حکیم الله محسود دلی د دې وجنې ذمہواری اغېستي د ننګرهار ولایت لمطبوعاتي دفتر نه د پنځشنبه د ورځې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې دا چین ولسوالۍ په سروبي سیمه کې د بي پيلټ الوتکې د بریج لامل شپکت نه دایښ وسلوال وجل شوې دي خبر پاڼه کې راغلي چې یاد وي د چهارشنبه په ورځ لغرمې ورستو ماسپخین درې نیمه بجې تر سره شوې چې پکې وجل شوې کسان ټول د ورغزو قبایلی سیمې سره تعلق لري خبر پاڼه دی ته وی چې په یاد بریټ کې د دایښ وسلوالو سراچه موټر چې لبارو ډک و هم لمیندت للې ده دایښ وسلوالو په دې اتر دیدمه رسنوتا سن دي ویلې افغان حکومت د طالبانو په نوي مشر هیبت الله خونزاده غک کړی چې د افغانانو د وجنې لاس واخلي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي تیر ورځ د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال د مشالې د افغان څنګ سره په خبرو کې وویل چې دغه ډلې وجلې شوی مشر مولا منصور د سولې پر ځای جنگ خوښولو نو نوي مشر له پکار دی چې زړه تګلارې پر مخ یو نسی مینپال دیا تکړه
د افغانستان حکومت د یو ډېر څه فرصت د دوی لپاره غنی او د دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي د سولې لپاره دا یو څه چانس دی ځکه د دوی مخکنی مشر چې هغه د سولې مخالف وو سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی وراسي د سولې له بهیر سره یو ځای شو
مولا اختر محمد منصور د تیر خالی پورز د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي بریټ کې وو وجلې شو افغان طالبانو اوس خپل نوی مشر هیبت الله اخونزاده ټاکلې ده په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترهګرو د لمیند وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګیدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي حمد الله محب د مشال ریډیو افغان څنګه تا وویل
سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګری د کاریدنې مخنیوي وشي
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د تیر خالی په ورځ د امریکا به پیلټ الوتکو د پاکستان د خوري دننه د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور ووجه او د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا برید د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي و د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې سلور مشکوک کسان یې د نوو بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو وویل چې دې کسانو د اسلامي دولت دلې لپاره خلک برتی کول. د بلجیم د سرنوالۍ ویان اریک فوند درست وویل چې دا سلور تنه په دې هم تورن شوې دي چې د شام او لیبیا د جګړې لپاره خلک راغونډول. اریک زیاته کړه چې پولیسو په بلجیم کې د یو بل برید نښې هم موندلې دي. دا کسان دوی میاشتې وروسته تر دې نیول شوي دي چې درې ځانوجونکو په بلجیم کې 2 کسان ووژل. د مارچ 22 نیټې د بریدونو په تړاو هم 2 تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دغه هیواد د سینټ د ځینو غړو لخوا د هغو پښتنو څېړنې کوي چې له مخې د دغو سینټرانو په اند چې آیا د هند لخوا د ایراني بندرګاه د پرمختګ چې کومه معامله ده، دغې خو د بندیزونو د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده کړې. د تېرې نهې په ورځ د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته د بهرنیو چارو مرستیالې سکرتر نیشا دیسای بیسوال وویل چې په ایران د روانو بندیزونو د موضوع په حواله هند ته د امریکا دریځ روښانه دی. د تېر ګل په ورځ هند، افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د تجارت په غرض د چابهار بندر د پرمختګ په اړه ایران سره د 500 میلیون ډالرو ورکولو ژمنه کړې ده. د 13 جنوري په میاشت کې امریکا او یورپي هیوادونو د ایران د ایټمي فعالیتونو راکمولو په مخه د ایران نه بندیزونه لري کړي دي. او وروسته خبردار چې د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د یوکرين سفر وروسته تر دې په نیمه کې پریښود چې دغه هیواد یو شمیر سیمو ته له تک سره مخالفت وشو. د هغه ځایونه دي چې د ملګرو ملتونو پلاوي شکل لري چې هلته د یوکرين امنیتي ادارو د خلکو د ازادۍ مخنیول ده او هغوی زوروي. د مشال خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنسو به واورئ.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکای ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو یورو په 1.15 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.00 روپۍ او په 28.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.00 روپۍ او په 28.40 روپۍ. او یو افغانی په 1.05 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 2.75 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.83 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. وستو موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې باران وی او په بنو او کوټه کې آسمان شین وی. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، بنو کې 30 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 44 ډیګري سنتیګریډ وی.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام. امریکا دوه پاکستانی وسلوالې ډلې د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل کړې، خو یو پاکستانی کارپو وای
یو نفسیاتي تور باندې څه ویلی شي چې یو ګروپ دی هغه بین الملی تور باندې هغه یو
افغان حکومت د طالبانو له نوي مشر نه د سولې پروسه کې د شاملېدو غوښتنه وکړه.
د افغانستان حکومت به یو ډېر څه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی.
په پېښور کې سلګونو خلکو د علي شاه نرخزي جنازې ته اوږه ورکړه. ملګری په دې خوشاله دي.
نو ماته لکه خمو لګېدو زما ظلم ډېر خوشاله شو او چې کوم دواګانې زما د زړه نه ووتې نو هغه الله ته په طرفه مخامخ په زه چاته سویم چې تاته مې وکړو تاته مې وکړو دته مې دوا وکړه.
تر پایه راسره اوسئ. نور راپورونه هم راسره دي. زو د خبرونه لومړی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه پاکستانی وسلوالې ډلې د ترهګرۍ په نړیوال لیست کې شامل کړ او پرې بندیز اعلان کړ. په دوی کې یو ډله د ټی جی جی یا تاریخ ګیدړ ګروپ ته او بل جماعت الدعوا القرآن ډله ده. دواړه ډلې په خبرو شاوخوا سیمو کې فعال دي. امریکا تر دې وړاندې هم یو شمیر پاکستانی ډلې په دې لیک لړ کې شامل کړي وې. غلام غوث پرې له پیښوره راپور لري.
د امریکایي سټیټ ډپارټمنټ نه د خبر شوی بیان تر مخه د طارق ګیدړ ګروپ یا ټي جی جی په نوم د پاکستانی وسلوالو طالبانو یو ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی ده. د امریکا د خارجه محکمې بیان زیاتوي چې د دره ادمخیل نه عملیات کوونکې دا ډله د پېښور په آرمی پبلک سکول او په باچا خان پوهنتون چارسده باندې په بریدونو کې ککړه وه او په 2010 کې دې ډلې یو بریتانوي خبریال تختولی و او په 2008 کې دې ډلې د پولینډ یو جیالوجیسټ وژلی و. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نه د خپور شوي بیان تر مخه د جماعت دعوت القرآن په نوم یو تنظیم هم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی دی او بیان زیاتوي چې دا تنظیم په پېښور او مشرقي افغانستان کې فعالیتونه لري او د افغان طالبانو القاعده او لشکری طیبه سره اړیکې لري او د افغانستان په کونړ ولایت کې د تنظیم په 2010 کې د خیر خیګړی د ادارې یو برېټانوي کارکونکي وجلې وو. د یادونې وړ ده چې د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ لخوا چې کومه ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شي نو په دغه ډلو باندې د امریکې د قانون لاندې اقتصادي بندیزونه لګولی شي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې بیان په دې لړ کې زیاتوي چې د امریکې د دې ګامونو مقصد وسلوالې ډلې په نړۍ کې یوازې کول دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې مې د دفاعي چارو له کارپو بریګیډیر سات محمد خان سره خبرې وکړې او ترې مې وپوښتل چې پر دغو دواړو ډلو بندیز آیا پر پاکستان هم فشار اچوي کنه. درته ویل
بالکل دا پاکستان باندې خو فشار نه راځي، دا خو پاکستان کې شتم ده، دا پاکستان نه وتی دي. دا طارق ګیدړ ګروپ او دا چې کم دي دي، خاص کر طارق ګیدړ ګروپ دا پولینډ هغه چې کم انجینیر و هغه هم دی غوا کړو او به وجلې اوس خو دی افغانستان کې ناست نو چې دا داسې دي تا دهشتګردي او دغه دي نو هغې په کار چې په نښه کې اوس چې کوم دی هغه د ټي ټي پي چې کوم دغه دی دا خراسان والے چې کوم د دې ګروپ دی نو دغه خراسان چې عمر نری اوس دغه سربراه دی نو دغه پخوانی طارق ګیدړ ګروپ دی دا په دې دره کې او دغه فوق شاه علاقو متنو کې دې به کاروایانې کولې او دلته به پنجاب ډاکټر به هم دغه چې دی چې کوم ټول لنډوي دغه هغه د پولینډ هغه انجینیر چې کوم په دغه کې د غازی بروټا پاور پروجیکټ کې هغه هغه کړو به وجه دی دی خو افغانستان کې دی نو پاکستان باندې خو دې فشار نشته بلکې پاکستان خو خوشاله چې دا د خلاف څه کاروي.
صحیح صاحب، محمد خان صاحب، په داسې ډلو باندې چې کله بندیز اعلان شي د امریکا د حکومت له خوا نه، آیا د دوی کوم هغه ترهګریز فعالیتونه چې وي په هغې کې کموالی راځي؟ دوی باندې پابندۍ چې وي د هغې نه پس دغه فعالیتونه د دوی کمیږي؟
دې څه فرق هغې ته نه پروزي، ځکه چې هغې نه بینکونو کې اکاؤنټس کروکړي دي، نه هغې په دوی خارونو کې چرته اوسي، نه هغې چې د پولیس سره مطلوب دي، نه صبر څه دي، نو په غرونو کې ناست دي. د هغې فنډنګ چې کوم دی په کیش باندې کېږي، هغې باندې په دې باندې فرق کړو پروزي نه هغې ته. یو نفسیاتي طور باندې ته ویلی شي چې یو ګروپ دی هغه بین المللي طور باندې هغه یو دهشتګر ګروپ چې کوم دی قرار شوی دی، خو باقي هغې باندې د هغې په عملیاتو باندې یا د هغې په فنډنګ باندې یا نور د هغې چې کوم کاروایان دي هغې باندې څه فرق نه.
دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خانو چې له مشال لډیو سره خبرې کولې. د مشال لډیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاند هیلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 7 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 7 بجو.
د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د مولا اختر محمد منصور لمړنې وروسته اوس د سولې لپاره فرصتونه برابر شوي دي. ارګ پر طالبانو غږ کړی چې له دې فرصتونو دې ګټه واخلي، ګینه نو وبزپل شي. بل لوري ته داسې ښکاري چې طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره به اوس دغه وسلوال ممکن په وړو وړو ډلو وېشل شي. زموږ همکار احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د وخن مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په خوانی مشر پر جګړو او وژنو ټینګار کاوه. نو لنوی و داسې انتظار کیږي چې رسول الله رب خوښ کړي
د افغانستان حکومت د یو ډېر فرصت د دوی لپاره غنی او لدی فرصت څخه باید ګټه پورته کړي د سولې لپاره دا یو چانس دی ځکه د دوی مخکنی مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی. نو دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او وراسي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
طالبانو پرون څلور ورځې وروسته تر دې چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو د هغه د مړینې خبر تایید کړ او اعلان یې وکړ چې هبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر شو. اخونزاده د ملا منصور لمرستیالانو څخه دی. په خپل ملا منصور د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړی وو او دا معلومه نه ده چې هبت الله اخونزاده به د هغه پلار روان شي که به سوله وکړي. دا اخونزاده د ټاکلو تر اعلان وروسته رویټرز ترانس خبر ورکړ چې د طالبانو دوه قمندانانو خبریالانو ته ویلي دي چې هبت الله اخونزاده په یو ویډیو پیغام کې د سولې له خبرو سره مخالفت کړی دی. خو د دې پیغام تر خپرېدو سمدستي وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا شخیص پیغام د هبت الله اخونزاده نه دی. شاوخوا لس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مړینې خبر وروسته تر دوو کلونو افشا شو او ملا اختر محمد منصور د دوی نوی مشر وټاکل شو، د طالبانو یو شمېر مشران له هغه بیل شول او د ملا محمد رسول مشي ومنله. د ملا رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هبت الله د منلو نه دی.
هبت الله اخونزاده د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. دا مخکنی د منصور د کابینې د تشکیل یو غړی دی. دومره رول په افغانستان په طالبان کې نه درلود، نه لري، نه د جنگ سره دی، نه په افغانان کې ډېر شناخت او موجودیت لري. نو په هیڅ صورت باندې دا افغانان د پاد منل ول نه دی.
شاید د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره دغه وسله وال ډله په نورو ډلو وویشل شي چې بیا به ممکن د سولې خبرې له ټولو اړخونو سره په یو وخت اسانه نه وي. خو د ولسمشر مرستیال ویان د وخن مینپال وی هر هغه وسله وال ډله چې سوله نه کوي هغه به وځپل شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
پرون په پیښور کې د علي شاه په نوم وژل شوی نرخزي یا هجړه ساورکه نوموړی د تیر یک شنبې په ورځ وسلوالو په ډزو ژوبل کړو. عموما د نرخزیانو جنازې په ښکاره څوک نه کوي، خو د علي شاه جنازه په ښکاره وشوه او سلګونو کسانو د ده کارته اوږه ورکړه. مدني فعالان وایي اوس وخت راغلی چې د پښتنو په سوچ کې باید بدلون راشي. ځلان یوسفزی له جنازې نه راپور راکوي.
الله اکبر.
علی شاه د خیبر پختونخوا هغه لومړی خواجه سرا دی چې جنازه یې په ښکاره وشوه. او جنازه کې یې خواجه سرا او سیاسي نمائندګانو د مدني ټولنو غړو او عام اولس په ګڼشمیر کې ګډون وکړو. د علی شاه سرپرست او د خیبر پختونخوا د خواجه سرا او د تنظیم مشره فرزانه وای چې په جنازه کې د اولس په ګډون او مرسته دوی ډیر خوشاله دي.
زمونږ لکه سوچ دا چې مونږ بهر څه کوو، چې مونږ خبرې دونه ارس کمر سه بو بلبل سچو د الله تر په ټول تیارو، نه د کفن نه د قبر نه د سنه مونږ خبر شوی نه. او هغه چې زمونږ هغه نه مونږ په خپل لکه مخکینی توایو چې یار الله شه قبر هغه کفن روړې وغه نه هغه مونږ خپل هغه باندې کو او د دې نه بالکل مونږ نه خبر شوی دا تیار چا کو دا وکچا. نو ماته لکه خمو لګي دا زما ظلم ډیر خوشاله شو او چې کم د واغان زما د ځلن وته نو غلا ته په طرف مخه مخ په چاته سم چې تاته مې کو تاته مې کو دته مې دا وک.
د جنازې تنظیم یو مدني فعال قمر نسیم کړو. د علي شاه مړی ته په خپل کور کې ځای او غسل هم ورکړو. نو موړې وای چې چم گاون ورسره د جنازې او د قبر په تنظیم کې ډیر مرسته کړې ده.
په دې نن جنازه کې زمونږه د کالونی د انتظامی د جخت کورونو او د کلی کم خلکو د دې ټولو خلکو په دې کې ګډون وکړو. د دې خبرې ستاینه وکړو، د دې تعریف وکړو چې مونږه دا کار وکړلو او دا جنازه مونږ خپل کور ته راوړله. او خواجه سرا هم په دې باندې ډیر خوشاله ځکه ویل چې د دې خپل کورونو کې د دې جنازې نه کیږي. نو دا د دې صرف ابتدا ده او ان شاء الله مونږ یقین لرو او دې سره سره دا یو بل طریقې سره دا منفرده زکه وا چې دا د خیبر پختونخوا په تاریخ کې دا پیلا یو پبلک فیونرل او د خواجه سراو چې د کې زنانه موسیول سوسایټی مو میډیا مو نور هر قسم خلک په دې جنازه کې چکم دي نو شمولیت او ګډون کو
د او پی اف کالونی د جمعات امام مولوی شیرخان د علیشه د جنازې امامت وکړو او وایي چې دا لومړی ځل وو چې د یو خواجه سرا د جنازې امامت یې کوو
دا یو حق د مسلمانانو دی بل د انسانيت ته کنه خو لیکن اوس دا کار شوی دی چې چام کړي نو ظلم یې کړي دی ظلم ته به ظلم ویلی شي دا غیر انساني سلوک نه دی په کار ورسره کم از کم انسانيت خوشته کنه شرکت خو په کار دی عام مسلمان لګنه ځکه چې به حیثیت د مسلمان موږ عام تور باندې خلکو جنازو کې شرکت کوو نو دیم په حیثیت د مسلمان سره موږ د دې جنازه کې شرکت په کار دی
د شورو پروس په هسپتال کې د ساور کول ورستو د خواجه سراو د صوبایي تنظیم غړو د علي شاه مړې د فقیر آباد تڼې مخې ته کې خود او تر دوو غنټو پورې عام سړک بند وساتلو پولیس چارواکو خواجه سراو له باور ورکړو چې یو هفته کې دننه به د علي شاه د قتل ملزم گرفتار کړي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوریدونکو نن د زیارت ورځ ده په دونیزو پروګرامونو په لړ کې د نورو پروګرامونو تر څنګ به تاسو د مشال په نوم خبرونه هم اورئ د دې اونۍ د پاره موږ دوستانو ته موضوع ورکړې وه چې د موبایل ټلیفون انټرنیټ او د نورې اسانتیاوي سوشل میډیا د په دې کې د کور جنو ته او الکانو ته چې عمرونه کم وي دوی ته د برخې ورکولو چانس ورکول په کار دي کنه په دې باندې ګڼ دوستانو منفی او مثبت نظرونه موږ سره شریک کړي دي دغه ټول مو په مشال په مخ خبرونه کې ځای کړي د خبرونه د پیښور په وخت د مسپخین او دو بجو تاسو اوریدل شئ د اوس نه ټیک دوه نیم ساعت ورستو په دې خبرونه کې به تاسو پیغامونو ته ځای ورکړو جوابونه مورید شئ او دراتلونکو خبرونه موضوع به هم اورئ چې پاغه باندې به تاسو مونږ ته خپل پیغام راستوي د دې پروګرام کې شرکت لپاره د ټلیفون شمیره ده 00 24 11 41 21 په دې وروستیو سومیاشتو کې په پیښور کې د وسلوالو هدفي وژنې زیاتې شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو څخه د زیاتره سیمو د پاکولو ادعا کوي خو د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې په پوځي عملیاتو کې وسلوال په بشپړه توګه نه دي ختم کړل شوی او د چاودنو په نسبت په هدفي وژنو کې زیات خلک لمنځه ځي زموږ همکاران سجمل په دې اړه راپور لري
په خیبر پختونخوا کې امنیتی چارواکي او کارپوهان وایي په دې رستیو کې په پیښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې لوجې ګڼ شمېر کسان وژل شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د چار شنبې په ورځ په پیښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي درې اهلکار وژل کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لوی وجې د پوځي عملیاتو ناکامي د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی نوماړي سیاتوي سربیا سب او خیبربند عملیاتو په نتیجه کې باید وسلوالو مرکزونه لمین ساتلې وي خو وسلوال نه دي ختم شوی
خو دا شکاریږي چې دغه طالبانو چې کمزنه په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دې ترمنځ چې کوم راځي دي هغه به حل شوی دي کتا څو ګورین زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کمزنه د حکومت او د پولیس ترمنځ ډیر زیات تعلقات خراب شوی دي او د پولیس قانون چې کوم قانون غیر غواړي چې راشي په هغه باندې د پولیس د جرنیل او تاوند سیخت لا پاتي د دې نه دا معلومی دي چې پولیس عملاً چې کمزنه غفلا وظیفه نه تر سره کوي ځکه دلته کې تر هغه راي پیسې زیات شي دي د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته خو یو د صوبې ترمنځ هم د ښکاریږي چې تر سمند کوارډینیشن ختم شوی دی کوارډینیشن کې کمی راغلی ځکه دا پیسې کیږي
د پاکستان فوج وایي چې د سربیا سب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده د امنیتي چارو په ریټایر بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې په پیښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمې ده
خبر کې دا څه زی نه دي چې کوم ځای کې نه د 14 نو چې کوم مواد ده د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال د نوې کندو کوم څه چې کوم لاجستیکس وته وي وسایل چې کوم دي هغه لګون ته زیات پکار دي دا نیولو هم امکانات زیات دي دا صرف یو درې سلور کا ټارګټ کلیس چې کوم دي هغه دا کار ډېر اسانه سره کولی شي هغه باندې شکم نه داسې روچتلیږي دغه سپیشلایزیشن یعنی هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د 14 نو په مواد کې کیږي هغه خپل دغه تبدیلی طریقه کار تبدیلی
د مې په یوشتما بیا د خبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیعه مسلک خلکو د هدفي وژنو پر سید یو شیعه تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پیښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دې ودرول شي خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پیښور په سیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي
target killing security forces da ri qatal shuru kare de no da yo mushkil surat hal de zaka che de sara che kam police te ya nor da se amniyati wa kuna bi ri wa moral ba de de re asar cruzi zaka che ri yo zabal ja ke che cha purna da gal sath li ya families wa sara di no ari kor ta tagra tak ki da yo khas makhsus waqt de da ri zam madum de da ri waqt ta tagra tak madum de da ri gade madum de no da sari da para asan hai da di bagadash de pe waqiat
pa pe khabar ki da fc wa kuna او مشر لیاقت علیم دا منی چې په پیښور کې هدفي وژنې مخپس زیاتی دودی خو نوموړی وایي چې دوی په پیښور کې تر ډیره امنیتي تدابیر نیولې دي
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي داغه مونږ حفاظتي اقدامات کړی دي کم دهشتګر چې کم دي د دوی خو اټ لیبرټی دي کنن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړی بلې ته به واړی نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ پټول پیښور کې ډیر زیات په ورج باندې
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال پر ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هواد کې په 2015 کال کې وسل والو و سوه او شپک بریدونه کړی وو چې پکې شاوخوا 1450 کسان وجل شوی وو او هم په دغه کال کې په خیبر پختونخوا کې بیا وسلوالو 109 ډیر شاملې کړی وي چې پکې شاوخوا 209 کسان وجل شوی وو
دانی ساجمال راپور موریده د ایران افغانستان او هند ترمنځ چابهار بندر معاهده تر لاسلیک کی دروسته په داسې حال کې وشمیر پختنی راپور تکي چې بل طرف ته د چین او پاکستان ترمنځ لشي معاهده سره سم په گوادر بندر هلي ځلی روان دي دا چې د چابهار بندر د سیمې لپاره څومره اهمیت لري ملي حمیرزاده پر راپور لري
روانونه د افغانستان ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر معاهده لاسلیک شو دا د سخت شو معاهده مقصد د اقتصاد تجارت ترانسپورت د بندرو پرمختګ کلتور ساينس او تعلیم په میدان کې د دریم واړو هوادونو ترمنځ همکاري زیاتول دي په دغه معاهده کې پاکستان نه دی شامل چې مخکې بهر هند ته د رسایي لپاره د افغانستان یوازینی وسیله و د پروژې لپاره کې دوه سره به هند هم وسی ایشیا او افغانستان ته رسایي ولري د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای لدې معاهده سره پسیمه کې د ستراتیژیکی او تجارتی سرگرمیانو لپاره یو نوې لار پیدا شو او کې دي شي چې د گوادر بندر پر کټو اثر پرې باسي
ایران د هغه تیل زلاته نور مصنوعات او پیداوار کې هغه کې هند د ټولو نه مخکې دی بیا ور سره بیا چین دی چین سره د هند اړیکې شته کو دا غي د مقابله هم ده نو د دې څومره فائدې چې د گوادر نه مخکې کېدې شو نو هغه مرني شي کېدې ولې د دې علاقې غټلو غاړي ایران هند او چین دا د دې تجارت اوس چا بهر لا رحم کولا شو د دې اثرات دی هغه په مستقبل کې مخه ترازی اوس دا ویل کېدې شي چې د گوادر کې کم یوازې نه فائدې وي هغه اوس پاکستان ته په ګوتو راتل نه د امکانات کم چاینا چې کم ون بیلټ ون روډ معاهده ده دې کې ایران هم شامل دی ترکیه هم شامل دی د دې فائدہ راسن هند او جتول شي بغیر د پاکستان د تعاون نه چې هغه چا بهر لارې ته ورسی
اکرام هوتی وای په سیمایزو هیوادونو کې هند په مصنوعات جوړولو کې ډیر مخکې دی او سیړنه او پرمختګ یا ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ کې هم په پاکستان برلاسي دی خو بل خو د کارپو ډاکټر سید عالم مسعود په خبره دا سینه ویني چې د دې معاهده سره به د گوادر اهمیت کم شي
اهمیت لار په کار ده چې د علاقې کې د مستقبل یو غټ قوت دی ایران ته د دې ضرورت دی چې هغه د علاقې ملکونو سره ځان وتړي ځکه چې ډېر یوازې شوی دی افغانستان ته د دې ضرورت دی چې سمندر ته د پاکستان د کراچۍ نه علاوه ځان لار وګوري نو په دې لار سره درې وړ ملکونو ته د دې ډېر فائدہ ده البته د دې د چاینا پاکستان کرام کوریډور باندې سر امنشته او د دې سره تړلو مشته دا کنه چې کوم د چابهار پورت ته یو عام بندرګاه ده د دې په مقابله کې گوادر واحد ډیپ سی پورت ورته وایي چې نیخ باندې غو وبل لاندې ځمکه ته تللی ځمکه نه لاندې سمندر وېخته کوي دا د فشیت د گوادر دی
د ایران د چابهار بندر د عمان په خلیج کې پروت ته پاکستان افغانستان له گوادر بندر سره نږدې دی. په تهران کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د ایرانی ولسمشر حسن روحانی ترمنځ د دستخط شوې معاهده له مخې هند به د چابهار بندر جوړولو لپاره 500 میلیون ډالر ورکوي. له پلان سره سم په لومړي پړاو کې به هند د ټرمینلو او د لیږدونکو سامان وړونکو کښتو لپاره مخصوص ځایونه جوړوي. په دویم پړاو کې د چابهار نه تر زاهدان پورې د ریل ګاډي پټلۍ جوړول شامل دي. بلخو افغانستان وای چابهار بندر د اقتصادي پیاوړتیا او ترانزیټي ستونزې د حل په خاطر د دغه هیواد لپاره اهمیت لري.
د ملیحه میرزاده د همدې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پیښور کې ټیک 12:30 بجې شوې. مجید بابر ته مایک سپارم د خبرونو د لنډیز لپاره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو طارق گیدر ډله او جماعت دوال قران د طرحه ګروپ نړیوال فهرست کې چولې ده چې لمخې د یاد ډلې ټولې اساسي کنګل شوی او هیڅ یو امریکایي اداره یا کوم تن ورسره لیندین نشي کولای. د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وایي چې د چهارشنبه په شپه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکو داود احمد نومي تن وجلې شوی دی. د په وینا چې تر دې دمه په کراچۍ کې د دوی ډیر شغړې وجل شوی دي. د پاکستانی طالبانو حکیم الله محسود دلی د دې وجنې زمواري اغېستې. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د پنځبې دورې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د چین ولسوالۍ په سروبي سیمه کې د بې پیلټ الوتکې د برید له امله شپږ تنه داعش وسلوال وجل شوی. داعش وسلوالو په ډیره تر دې دمه رسنو ته سندي ویلي. افغان حکومت د طالبانو په نوی مشر هیبت الله غږ کړی چې د افغانانو د وجنې لاس واخلي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترهګرو د لمن د وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګیدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې سلور مشکوک کسانې د نوو بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو وویل چې د کسانو د اسلامي دولت دلیل لپاره خلق برتی کول. د بلجیم د سرنوالۍ ویان اریک فوندرست وویل چې دا سلور تن په دې هم تورن شوې دي چې د شام او لیبیا د جګړې لپاره خلک راغونډول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دغه هیواد د سنټ د زین وغړو لخوا د هغو پښتنو سیړنې کوي چې لمخې د دغو سنټرانو په اند چې آیا د هند لخوا د ایراني بندرګا د پرمختګ چې کوم معاملې ده دغه خو د بندیزونو د نړیوالو قوانینو سرغړونه نه ده کړې.
مجید بابر چې د دې محلند خبرنۍ د توډان نکل اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه او روچنن پاکستاني او رسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي.
آج رسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې ډرون حمله د پاکستان د خپلواکۍ او سلامتیا پر ضد ګرځولې ده او ویلي دي چې دا قسمه کاروایانو لوجه سیمایز استحکام لپاره روان د امن کوششونه متاثر کېدي شي. رسپانه لیکي چې پاکستان د ایوي اوګدې مودې راهسې په سیمه کې د خرابو حالاتو لوجه متاثر کیږي چې لوجه معیشت ته هم ډیر نقصان رسیدلې ده. خو د دې باوجود پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي. نو په کار خدا وا چې د پاکستان دا کوشش شونه ستایل شوی وي او معیشت ته چې کوم نقصان رسی ته دغه خکولو لپاره ورسره د نړیوالې ورورولې لخوا مرستې شوی وي. پرسپانه لیکي چې ترهګری پر ضد جنگ کې مرسته کولو باوجود د پاکستان سیاسي او عسکري مشورولې اندېښنې لري. نو ضرورت د دې خبرې ده چې نه صرف امریکا او نړیواله ورورولې د پاکستان د اندېښنې لري کړي بلکې امریکا د پاکستان په حق خپل پالیسي هم مثبت ساتي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ترهګری پر ضد جوړ کړی شوی قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نکیږي او دغه وجه دا چې وسلوالو د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران بیا په نخښه کول شروع کړي دي او د لړکې 13 ورځ پیښور کې د اف سی یو موټر په نخښه کړي شو چې پکې د یو افسر په شمول درې اهلکاران وو وجلې شو. د نهې پورس په کوټه کې هم د پولیسو یو موټر په نخښه کړي شوی وو چې پکې دوه اهلکاران مړه او ایولس جوبل شول. ورسپانه لیکي چې په وزیرستان کې د ضرب عزب اپریشن نه بچ پاتې شوی وسلوالو د خارونو مخه کړې ده او حکومت د دغه وسلوالو خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړو. نو ضرورت د دې خبرې ده چې په دغه پلان دی په صحیح توګه عمل درآمد وکړي شي او متعلقه ادارو ته د استخباراتي ادارو مرستو په شمول وسله او نور سهولتونه ورکړي شي چې دغه عملیات نور هم موثر جوړ کړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې یو خوا وفاقي حکومت وایي چې په ارزي توګه به کور شوی قبایلي خلکو په واپس او دوی ته سہولیات ورکول ډیر پیسې خرج کړي کیږي. نو بل خو د میرانشاه او درپخیل اوسیدونکو د خپل اورانشو کورونو او بازارونو بیا د جوړېدو غوښتنه غوښتنه کوي. ورسپانه لیکي چې یو خوا د قبایلي اولس د امن لپاره ورکړی شوي قربانیانو اعتراف کیږي، نو بل خوا د بحالۍ په کارونو کې دغه خلک د نظر وستې کیږي، نو دا څنګه انصاف دی؟ د خیبر پختونخوا گورنر او نورو متعلقه ادارو له پکار دي چې د قبایلي اولس په جایزو غوښتنو د غور وکړي او زر تر زره د ورلا د نقصاناتو ازاله وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې متاثرینو ته واپس تللو پر وخت کم امدادي پیکیج ورکړی کیږي، نو کېدی شي چې دا د هغه خلکو لپاره پوره وي چې د چا نقصان نه دی شوی، خو چې د کومو خلکو کورونه او دوکانونه وران شوي دي، نو د هغې د بیا جوړولو لپاره دې ورته زیاتې پیسې ورکړی شي او یا د حکومت د دوی کورونه او دوکانونه جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیوالې رسنۍ ګارډین ورسپانه لیکي دا ور افغان طالبانو د خپل مشر ټاکل کېدل پر دې هم زر اعلان کړل چې په دې اړه د څه قسمه اختلافات مخه ونیوي شي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي د پاکستان په خاوره د طالبانو د مشر وجل کېدو سره امریکا پاکستان ته دا پیغام هم ورکړ چې که ضرورت پیښ شي نو دوی په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف داسې نور بریدونه هم کوي شي. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو د فرخنده اسد.
ګارډین ورسپانه لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور وجنه تایید کړی او خپل نوی مشر یې ټاکلی دی. د افغان طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو په ډله کې زیات مذهبي رجحان لري. د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د وجنې وروسته په طالبانو کې ځینې اختلافات رامنځته شول او ډیر بیا په هغه وخت کې د ملا منصور په ټاکنه هم ان وو خوشاله. ملا منصور د تیر خالی په ورځ په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي ډرون برید کې وجل شو. ګارډین لیکي طالبانو دا وار د خپل مشر ټاکل کېدل پر دې هم زر اعلان کړ چې په دې اړه د اختلافاتو رامنځته کېدلو مخه ونیول شي. تیر ځل چې کلا ملا منصور ټاکل کېدو نو په طالبانو کې زیات اختلافات ولیدل شول. ډیرو د هغه په ټاکنه ناخوښي هم وښودله او داسې معلومېدل چې طالبان په څو ډلو کې ویشل شول، خو دا وار یې د نوي مشر اعلان زر وکړ. ورسپانه د مولوي هیبت الله په اړه لیکي چې هغه د طالبانو پخوانی چیف جسټس هم پاتې شوی دی. د مذهبي علومو جوړه پوهه لري او د طالبانو د علماو د شورا مشري هم کړې ده. بلخوا واسټری جنرال لیکي چې سرنګا د امریکا استخباراتي ادارو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په اړه معلومات ترلاسه کړ او هغه یې په یو ډرون برید کې واژه. امریکایي چارواکي وایي ملا منصور په ایران کې د خپلې کورنۍ سره د لیدلو وروسته چې څنګه په یو سپین کرولا موټر کې پاکستان ته داخل شو، نو په سرحدي سیمه کې امریکایي ډرون په نخکه. امریکایي چارواکي دا هم وایي دوی د هغه د ګاډي سارنه کوله او د دې خبرې خیال یې هم ساتلو چې په دغه حمله کې نور چاته زیان ونه رسیږي او یوازې هم د ملا منصور ګاډي په نخ شي چې هم داسې وشو. وال سټریټ لیکي دا د ولسمشر اوباما د انتظامی لپاره یو کامیابی هم ده چې د طالبانو هغه مشر یې له منځه یوړو چې د افغان سولې د عمل مخالفه وو او اوس دا امکان زیات دی چې د افغانستان د سولې عمل پر لاړ شي. ورسپانه د حملې کې د ملا منصور وجنه د امریکا لخوا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که دوی ضروری وګڼي نو د پاکستان د خبرولو بغیر هم د وسلوالو خلاف په دغه هیواد کې عملیات ترسره کولای شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
سم نړیوال راپورونه. ګارډین ورسپانه لیکي ملګرو ملتونو د ایران د بشري حقونو یوې مبارزې نرګس محمدي ته د یو ایراني عدالت لخوا د قید سزا 14 کالو ته د غزولو غندنه کړې ده. ورسپانه لیکي نرګس محمدي د مرګ سزا درولو لپاره د یو تنظیم مشره ده چې عدالت د ریاست خلاف په پروپاګاندا کولو قصور واره ګرځولې. مقاله لیکي د انتظامی لخوا له هغې سره په جیل کې ناسمه رویه هم کیږي چې هغې په یو خط کې د یادونه هم کړی ده. د دې مقالې مهمې برخې د ملیحه میرزاده نه.
ګارډین ورسپانه لیکي نړیوالې ټولنې د بشري حقونو یوې ایرانۍ مبارزې نرګس محمدي ته د ایران د یو عدالت لخوا د قید سزا پر غزولو غوسه ښکاره کړې ده. شپږ کاله کېږي چې 44 کلنه نرګس محمدي لاول نه په جیل کې ده او اوس د ایران یو عدالت دا یې د بند سزا 14 کاله نوره وغزوله. د عدالت لمخې نرګس محمدي د یوې ناقانونه ډلې جوړولو او چلولو لپاره قصورواره وګرځول شوه. ورځپاڼه لیکي دا د بشري حقونو یو تحریک دی چې د مرګ سزا ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. که چېرې یو اعلی عدالت دغه فیصله ودروي نو بیا به هم نرګس محمدي ته په جیل کې لږ تر لږه لس کاله تیرول وي. هغه د قومي امنیت د ایران بشري حقونو مرکز غړیتوب لرلو او د ریاست خلاف پروپاګنډا کولو باندې سزاواره وګرځول شوه. د هغې سزا اول یو لس کاله وه، خو د یو اپیل له مخې د 2012 کال په مارچ میاشت کې شپږو کالو ته راټیټه شوه. هغې په ضمانت تر خوشې کېدو مخکې درې میاشتې په جیل کې تیرې کړې وې. نرګس محمدي له جیل نه د لیکوالانو نړیوال تنظیم پین انټرنیشنل ته په یو خط کې لیکلي چې په جیل کې ورسره 25 نورې ښځې هم دي چې سیاسي قیدیانې دي. د هغې په خبره په دغو کې 23 ته د 120 کالو قید سزا ورکړل شوې ده. په خط کې هغې د خپل درد احساسات شریک کړي دي او وایي چې له بهر دنیا سره رابطه نه لري او خپل خپلوان ورسره په میاشت کې یوازې یو ځل ملاوي دي شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اعلی کمشنر زید راد الحسین له محمدي سره د رویې غندنه کړې ده. د اعلی کمشنر بیان دی په خبره د بشري حقوقو مبارزې صحیح حالت خنه دي او هغه طبي سهولتونه ورته نه ورکول کی کوم ته چې ضرورت لري. د هغې په خبره له ایراني چارواکو نه په بشري بنیادونو دایې د خوشي کولو غوښتنه کړې ده، خو هیڅ رنګ یې نه دی راوړي. نرګس محمدي دوه بچی لري. هغې په 2009 کال کې د بشري حقوقو فعالیتونو لپاره د الیگزانډر لنګر نومې جایزه واخیسته. روان کال د سوله ییزو فعالیتونو په سر هغې د پاریس تخار مډل ترلاسه کړ.
په آذربایجان کې د مشال رادیو د آذری ژبې خبریال خدیجه اسماعیلوا له زندانه خوشې شوه. دې د باکو پر چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره دې د آزاد اروپا آزادې آذری څنګه ته اجازه ورکړي چې پرانستل شي. په ورته وخت کې دې د بشري حقونو له مدافعینو مننه وکړه چې د دې د خوشې کېدو لپاره هلې ځلې کړې وي. تفصیل د احمد شیبارنه.
د امریکا د خبرونو د رئیس هیئت یا بی بی جی مشر جان لنسینګ د آذربایجان د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د آزادې اروپا د آزادي راډیو د آذری څانګې خبریاله خدیجه اسماعیلوا له زندانه خوشې کړه. اسماعیلوا پرون له زندانه آزاده شوه. لنسینګ وویل چې د اسماعیلوا د خوشې کېدو پریکړه د آذربایجان د خلکو لپاره یو پرمختګ دی چې د بیان د آزادۍ په برخه کې یو ګام واخیست. اسماعیل وا په باکو کې تر خوش کېدو وروسته وویل چې دا خپل کار ته دوام ورکړي.
ژورنالیست فعالیت حتی آذربایجان کې ریپریسیو ولکه ده بل لیسنسیال فعالیت
دی. دا وایي ژورنالیزم د آذربایجان په څیر هیواد کې چیزه پر کیشي اجازه نامې ته اړتیا نه لري او هیڅوک ماده وی خبریاله په صفت خپل کار نه شرا ګرځولای او داسې مسایلو ته په محکمه کې هم اشاره نه لشي.
بل به شي یازومې
د لویدیز حکومتونو او د بشري حقونو ډلو د اسماعیلو وا پر خوشی کېدو خوشی څرګند کړه او د باکو پر مشرانو شخ وکړ چې نور خبريالان او سیاسي زندانیان هم را خوشی کړي. اسماعیلو وا بیا بشري فعالان وستایل. زغوارم چې بشري حقونو له مدافعانو مننه وکړم. دوی د ټولو سیاسي زندانیانو د حقونو دفاع کوي یوازې زمانه. اسماعیلو وا د 2014 کال په دسمبر کې وروسته تر دې ونیول شو چې د آذربایجان د جګپورو چارواکو او د هغوی د کورنیو د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه خپاره کړل. دا په ونیم کال باندې محکومه شوې وه چې سترې محکمې دا حکم درې نیم کاله تعلیقي حکم ته راکم کړ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د نشدګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
دي نه سخت راوړي تیر یو هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وای چې د 13 شپه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تړاو لرونکي داود احمد نومې یو تن وسلوالو په ډزو وشلې. بلخوا پولیسو هم د دې پیښې پخلی کړی او وایي د نامعلومه څلورو کسانو پر ضد اف آی آر لیکل دی. له کراچۍ نه محمد عمران راپور لري.
د کراچۍ ګلشن اقبال سیمې د تانی د پولیسو او چارواکي یوسف رضا د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې داود احمد نومیتن د خپل کور نه بهر سره د خپل یو بل ملګري ناستو چې نامعلومه کسانو پې ډزې وکړې، هغه پکې مړ او دغه بل ملګری یې جوبل شوی دی.
روزانه کې حساب ته روټین کې مطابق وو ګر څخه بهر بیٹھته دي.
دی ویل کده نور کله پشان هم دې سره د خپل دغه گاونډي ملګري شمشیر د کور نه بهر ناستو، ځکه چې بجلی تلوا د وړاندې نه کومې دړه کې دوی ته نوې ورکړې شوي، بلکې د کلن چې دا تاڼه جوړه شوي نو د دې ټولنې د غړي د وژلو دا لومبۍ پېښه ده. ډزې د 9 mm تمانچې نه شوي وې او داود نمیتن څلور ډزه لګېدلې وو. د غبل گاونډي ملګری دوه ډزه پخپو لګېدلې او ژوبل دی. د پولیس چارواکو په وینا چې د پیښې رپورټ د داود احمد د زوی په مودیت کې لیکلی شوی چې پکې د وژنې سره سره د ترهګرۍ د فهم لګولې شوې ده. بلخوا د احمدي ټولنې د ویان سلیم الدین لخوا جاری شوی بیان کې ویلې شوی چې داود احمد د مذهبي توپیر له کبله په نښه کړی شوی دی او یوازې په دې وجه وژلی شوی چې د احمدي ټولنې سره یې تعلق درلود. د سلیم الدین په وینا چې په کراچۍ کې تر دې دمه د احمدي ټولنې 1.5 غړي وژلی شوي دي، خو د یو تن وژون کې ته هم سزا نه ده ورکړې شوې. دی وایي چې د قومي اکشن پلان د لارې دا ویلې شوی و چې مذهبي کرکه خوراونکو پر ضد به کلکه کاروایی کولی شي، خو د احمدي ټولنې پر ضد پراپیګنډا کوونکي نه یوازې آزاد دي بلکې د دوی لخوا اوس هم دغه نفرت خورولی شي. بلخوا پولیس چارواکي دا هم وایي چې FIR د څلورو نامعلومه ملزمانو پر ضد درج کړی شوی او دوی هڅه کوي چې زر تر زره ملزمان ونیسي، ویلا تر دې د مې کوم ملزم نیولې نه دی. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلی منلې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
FCR او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د مومند وی جنسی خلکو لاغي ورسته چې د انتظار باوجود هم حکومت خبره وانه ورې دا په خپل سر د سرکونو د جوړولو لپاره چنده پیل کړی دی. د سیمه خلک وایي د سرکونو د خراب حالت توجه پستونزو کې راګیر دي، نو به له دې بل چاره نه لري چې په خپل غم خوري. شانواز ترکزی راپور راکوي.
دا شوقدر نامه ټمغول خیلو او دا محمود جنسی زین سیمو ته وتلې د خراب سرک لپاره عوامي چنده شروع شوه چې تر 50% د سرک د بیا جوړونې کار پوره شوه. ولسی وګړي وای چې هغه د 13 کالونو راهسه بیا لابلو تیر شوی حکومتونو او موجوده حکومت ته ویناګانې کړې وي، خو د منسوکا کلی د دغه سرک ته جوړونې لپاره هیڅ کار چا ونه کړ.
آیت الله زړه سنځويمه چې دا زموږ د سرکونو ټولو سرکونو د حالات دي، د ټولو دواوی داسې حالات. وزیر اعلی له پکاري دا پکاري چې راشي د علاقې پخپلو ګرځي دوی صرف اسپتالونو پسې ګرځي، اسپتالونو کې کوم چاته څنګه ملاویږي؟ صرف تقریبونه ملاویږي او سرنج ملاویږي.
جانس خان هم په دغه سره کې وبل تیریدون کې دی او هغه وای چې حکومت غړو ته هغوی بیا بیا ورغلل، خو د سیمې د ستونزو د هواري لپاره کار ونه کړ. هغوی په خپل خرڅ یو پل وړاندې هم جوړ کړو او دا سات د منسوکا کلی دغه سرک په چاندو جوړوي.
نن 15 کاله مخکې زمنګ یو پل حکومت دم بار بار درخواستونه، مطلب دا سوال مرتاو کو مهنت مرتاو کو یا پل والا جوړ کړه. نن تاریخ په هغه جوړ نو کو موږ خپل 15-15000 روپۍ چاندو کړه پاغه مو جوړ کو.
د چاندې لپاره د منسوکا کلی ولس یو کټ د پاسه پرې څادر او خواته ور سره یو بینر چې ور باندې لیکلی شوی چاندا برای تعمیري سړک یا د سړک ته جوړونې لپاره چاندا هم اخودل شوی. د چاندو راغونډول دغه کار د منسوکا وسیدونکو یو تعلیم یافته مشر وکیل خان شروع کړي.
الله سوکا نمنګ دا ورو ویرا سړک منځو شوی دی او په دې باندې بجون کې کار شروع کوو او په دې باندې په اپریل کې کار شروع کوو. نو ډیر جنونه تیر شو
او ډیر اپریل هم تیر شو، او ډیر بجټونه هم تیر شو، او ډیر حکومتونه هم تیر شو، سړک ساتھ نه شو. مونږ او د مټې والا خلک ملاو شو او مونږ اجرازه بس باقی بخپل غمو کو.
دغه خلک د صوبای حکومت نه ګیلمون او ویلي چې هغوی باید دا سړک جوړ کړی وي. نو بیا مې د یادې سیمې نه د صوبای اسمبلی د غړي عارف احمدزی سره خبرې وکړې.
دا د یو پارټۍ د بدقسمتۍ نه چې زمونږ اتحادیان دي، زه به نوم وایم جماعت اسلامي، دا د هغې یو څو کسان دي او زه به ته ووایم چې د دې مقصد چې کوم دی صرف او صرف د دې حکومت نه خپل مفاد اغشتل او بیا دا خپل حکومت بدنامول دي. دا د خلکو خیرخوانه دي، دا صرف او صرف د دې حکومت بدنامول دي، د خپل حکومت او د مفاد او ځای کې مفاد اغشتل.
او د په وینا چې د هغه په سیمه کې د حکومت لخوا په وړو او لویو سړکونو کار روان دي او نږدې ده چې ګلی نور هم ترقیاتي کارونه شروع شي، او دغه سړک هم د هغوی د ترقیاتي کارونو په منصوبه کې شامل وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
سندره خو جن دی او جن سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند وغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
هارون باچا هنری گڑے نن اوریدل شی په سلورو بجو. د تحریک انصاف ګون مشر عمران خان د خیبر پختونخوا بټګرام ضلع کې د اوبو نه د بجلی پیدا کولو د منصوبې پرانیست وکړه. په دې موقعه دغه وینا وه چې تحریک انصاف به صوبه کې بدلون راولي او داسې منصوبو سره به عام ولس ته فایده رسي. خو کارپوهان وایي چې تحریک انصاف په تیرو دریو کالو کې د بجلی د منصوبو پوره کولو کې پاتې راغلی دی. اسلام آباد د زموږ خبریال رفعت انجم نور تفصیل راکوي.
د چهارشنبې په ورځ په بټګرام ضلع کې عمران خان د مینی مایکرو هایډل پاور پروجیکټ یا د اوبو نه د بجلی پیدا کولو وړې منصوبې پرانستې په موقع جلسې ته خطاب کې وویل چې د بجلی د وړو وړو منصوبو سره به نه صرف په صوبه کې بدلون راځي بلکې دې سره به د بټګرام ضلع خلکو ته هم ګټه رسي.
اور ان شاء الله جب 1000 پاور
چکلا د بجلی زر پاور وړو کې سټیشنې جوړ شي نو لس لکه هغه خلکو ته به بجلی ترلاسه کیږي چرته چې بجلی موږ نشو رسولې. موږ په چشمو دا واړه بجلی ګرې جوړ دا سبا پختونخوا یو مثال جوړیږي. دا په کشمیر او شمالي علاقو کې هم جوړې دی شي. دا بجلی حل ته رسیدې شي چرته چې ډیر غریب خلک اوسيږي نو چې د بجلی دا نظام رسی حل ته به خلک روزګار هم کولای شي.
به روزګار به اوت نه کر سکتے ہیں.
خوبل خوایو کارپو فواد یوسف زیوای چې تحریک انصاف ګوند حکومت کې راتلو سره په صبح کې د اوبو نه پیدا کولو بجلی یو شمیر منصوبو اعلان کړي وو، خو ولې لا تر دې دمه صوبایي حکومت سم مهم کردار نه دی ادا کړی. هغه اووی چې صبح وسایل لري خو حکومت منصوبه بندی نشي کولای.
دي چې د دې ولت خو دي بالکل دي چې راغلو دي موږ دا اعلان کوو پای کې بالاکوټ کې 300 میگا واټ او ګوربن هایډل پروجیکټ شنګلا کې 14 میگا واټ او 84 میگا واټ کې کومه ملتان کې 10 میگا واټ کې کومه په نندیر هایډرو پروجیکټ او شاګور کې چې کوم دی 51 میگا واټ او په دې په چترال کې دا په دې کې دی باندې یو غټ پروجیکټ هم کار نه شروع کړی. دي چې ته لګیا دي اغه دی په لګې دی په کیلو واټ کې لګیا دي کنه دی په میگا واټ کې نه دی لګیا. نو میگا واټ د دې چې کومه ایجنډا دا پر اټکم کې دیش خلک هم دي نشي پورا کولای. تری کال کې هودي بالکل ایسو مونګل دی سیمپلی انټرنیشنل ټینډر لاین نکلی شو خپل اوصل خل لري خبره ده.
عمران خان وی چې په دې منصوبه 3 کروڑ او 500 زر روپے لګښت شوه کوم نه بچي 200 نه زیات کورنۍ فائدہ ترلاسه کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو غږ.
کیڈٹ کالج چر تلاڑا تو اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراري بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼې اورېدلی.
د چهارشنبه په ورځ د اکاډمي ادبیات سند سانګې د کراچۍ په دفتر کې د رحمان بابا په یاد کې یو مشاعره وکړه چې پکې د پښتنو شاعرانو او لیکوالو سربیره د نورو ژبو سره تعلق لرونکو لیکوالو هم ګډون وکړ. په دې موقعه ګډونوالو د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې او ویل چې هغه یوازې د پښتنو لپاره نه بلکې د ټولو انسانانو لپاره شاعري کړې ده. د کراچۍ نه د محمد عمران راپور اوري. له همدې سره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي. د محمد عمران د راپور نفس بعد رحمان بابا کلام وری د فیضان عظیم په اواز کې خپل قربان نجيبه مې ته جزاور کيده. الله پامن.
د غونډې مشر ملما او د پښتو ژبې لیکوال مخام خټک ویل چې د پښتون قام لپاره دا د خوشحالي خبره ده چې د کراچۍ خلک د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه دستوري کوي.
د کراچۍ هغه خرج هغه د مختلفو ژبو په حواله سره هغه د کدا خرج ده دا ډېر سنسټیو ده. هغه به وجود دغه د رحمان بابا د پښتو ژبې د درجه نه ډېر قابل تعریف خبره.
غونډې تر اغلی شاعر او لیکوال بچا حسین شاکر مشال ریډیو ته ویل چې په کراچۍ کې څومره هم قانون ژوند کوي باید په ټولو داسې غونډې وکړي شي، او هم د دې د لارې به بیلی بیلی ژبې ویونکي خلک د یو بل د اتلانو د هغوی د ژوند او ادبي زیار نه خبريږي.
مثلا خوشحال بابا د نورو ژبو چې کوم نوموړي شاعران دي لکه دوست اعلانو کو چې را روان شورو په ورځ باندې به د سندي صوفي شاعر شاه عبداللطیف بیټای ما پروگرام کیږي. نو پکار چې داسې علاقائی کوم لسی شاعران دي یا لوی نمونه دي پاغه ما پروگرامونه وشي او د مختلفو ژبو چې کوم شاعران دي باندې یا لیکوالان دي هغه ټول یو ځای شي دیو بل سره د دې رابطه بحال شي.
لیکوال او شاعر الطاف گل گل وایي چې هم داسې غونډو د لارې به په کراچۍ ښار کې میش پښتون ته هم یو پیژندګلو ترلاسه شي، ځکه چې څوک د یوې ژبې یا یو قام اتلان ستایي نو هغوی لپې ویاړ پکار دی.
بس په دې ښار کې دغه ګټه لري چې زموږ مشران تر دې ځایه پورې پیژندل کېږي دې ځای، او چې کوم دانو زموږ په شاته خلک دي دوی پیژندګلو هم جوړیږي دغه د دې په نومونو باندې.
د ذکر دا چې دین وړاندې هم په اکادمي ادبیات سند څنګه کې د خوشحال خان خټک په شمول د بیلابلو پښتنو لیکوالانو په نومونو غونډې شوې دي. د سره سره د ادارې په کتابتون کې د پښتو د کتابونو لپاره یو بیل برخه هم جوړ کړې شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
چرتا پیغل جمعی چرتا کندی یتیمان چرتا لال بدخشان چرتا کتی لال چرتا لال بدخشان
چرتا کتی لال چرتا لال بدخشان